سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب ولسمشر غنی د امنیتی سکتور لپاره نن نوی چارواکي معرفي کړل.
بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنۍ چار وزارت سرپرستان مارل شوی دی. دغه شان ولی محمد احمد زه د لوی درسي په توګه مارل شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوی کسان نشته.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي.
د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یوه مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیمو کې په هغه جمله کې ایران هم راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایریږي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
له هر څه مخکې صالح محمد صالح خبرونه اوروي.
د دفاع، کورنیو چارو او د کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي سول. حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې تر 300 ډیر کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه شوې دي. د ایران رهبر د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وستایلې. د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. دغه ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو. بلخو د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او شاغلی حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل سوی دی. دا لنه ده معلومه چې دغه سرپرست وزیران به د باور رایه اخیستو لپاره کله ولسی جرګې ته معرفي کیږي. بلخو ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درسیز په توګه ټاکل سوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 3400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېرې موږ په و باندې ضرب کو 2,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یوه بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیره سیشن به تر اتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د ده په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال اورف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه 3,000,000 پورې رای، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیروف سیمه کې 9 کسان هغه وخت مړ شول چې د پراشوټ بازان ولې او تفریحي البتکه د تمرین پر مهال په یو هوایي اډا کې نسکور وسوه. په ال 400 ډول البتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سی وو، خو وروسته د دې البتکه خواندان ویل چې په البتکه کې 19 کسان سپاره وو، په مړو کې 2 پیلوټان او پراشوټ بازان شامل دي. د تحقیقات د فدرال ادارې یوې محلي څنګ ویلي چې د پیښې علت به معلوموي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه، یو سیاسي پیغام ورکوي. د روسیې چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کیږي د لادرکه سوی امریکایي کاتشن سیروبوي. روسی چارواکي د جون له 15 د دې 14 کلنې معاصلې تر لادرکۍ وروسته د لټون په چارو بوخت دي. د سیرو مور چې د امریکا په میسی سی پی کې ده، د امریکا NPR راډیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي و چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوی به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتری کې له شاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د هیواد د یو شمیر ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی په یوه حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همدارس ملي راډیو ټلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو ولسوالیو پرله پسې سقوط جمهور رئیس دې تیار کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او لوی درستیز یاسین ضیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنیو چارو وزارت سرپرستان مارل شوي دي. له دې سره ملي تلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمدزی د یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه مارل شوی دی. دا بدلونونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې څو ولسوالۍ په پرله پسې ډول د طالبانو لاس ته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو او ان له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینې استازو او د دغه ولایت ځوانانو د شنبې په ورځ د هلمند ولخورې په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی دغه شان دا اندېښنه څرګنده کړه چې ګوندی د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه هم د سقوط له ګواښ سره مخ ده. در ممس خبرې په داسې حال کې دي چې تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جوزجان ولایت، د مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت، د خواجه سرسوش او د سمنګان ولایت، د درې سوخي پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت د شینکی، د بغلان ولایت د دهنې غوري، د فراه ولایت د نردري او پشکو او د لغمان ولایت د دولتشاه او شمینور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امام په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیر شر هغه سیمې ونیسي چې طالبانو خپل کړی دي. په ورته وخت کې طالبانو هم دا کړی چې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالیو مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلو او مهمات سره د دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې یو شمېر ولسوالیو او نظامي مرکزونه تاکتیکی شاتک شوه او ډیر ژر به دا سیمې بیرته ونیول شي. بله تکل سب
در زیاته مننه قدرمن اوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امنیتی پیخو لزیاتیدو او د څو ولسوالیو لسقوط ترسته ولسمشر اشرف غنی نن په یو حکم کې د دفاع وزیر همدارس د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه کړل او پر ځای د اسد الله خالد پر ځای البته بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبد الستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وګمارل او همدارس د دولتي تلویزیون د راپور لمخې ولی محمد احمد زید محمد یاسین زیا پر ځای د هواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وګمارل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم روانې دي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خوښ. لومړی وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې پراتونکو کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لارلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون خودلې او دای تاریخي تیروتنه بللې چې ناوړه او پارونکو پایلې بولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کړي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت خبرګون ښودلې. شاه محمود قریشي د تولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوال ډېرې دل مبالغه بللې. هغه د عائشه په افغانستان کې یو شمېر کړي چې په خبري جګړه کې ګټي دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو خاغلی محب دی خبرو ته په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې ولیکل طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د په خبره دوی په هیګي چې هغه څنګه اول د کاروړتیا پیدا کوي. خاغلی محب زیاتوي قریشی خبر نه دی یا نه په هیګي یا الهغه یعنی طالبانو سره لاس یو کړي. د خاغلی محب په خبره خی قریشی دا هم رد کړی چې اسامه د پاکستان نظامی قومندانۍ سره نږدې و مندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا خبرګون خو دا دای بی بنسټه ایدا و بلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړ دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي. خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په ځغار د ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د کورونا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړی دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو 15 پټکلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په وبولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیګم ماسک له جیب راباسي او خپل خپل او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس زد هندي واکسین دواړه دوزې کړی دي، خو بیا هم په خبرې روغتیاي سپارښتنی جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراکې دا جمله نه یو واکسین دې چې موږ وکه مخفله او یو مشباب دې یو بل واکسین هغه مو کې او وس خپل ماسک ما چم او ډیر ګرځم مو نه وا په شهر کې دی رادیو تلویزیون دی خانه موږ ته دا شو دی رایت شو دی دغه مراد خو.
عبدالرزاق وی د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوند نه دی پاتې، نو ځکه اړین وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندي کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکو ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوی چې خلاص شوی ده.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه دی خسته، یو ځلې مو مراجعه وکړه، ویلې خلاص شي، اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنان د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنان یوازنی خلار چې د کورونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت حاصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادولو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزه دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې خلاص شوي دي وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,000 ته ورسید.
په همدې حال کې د خوست د شیخ زاهد پوهنتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید څنګه فعال شوه. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې ناروغان د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي. لبلې خو د خوست روغتیاي چارواکي وایي سره لدی چې د کادری روغتون د اکسیجن د برخې فعالې دل د دې ولایت ارتیا نشي پوره کولای، خو بیا هم د عاجل واقعاتو څناڅ ارتیا ور باندې پوره کیږي. په دې اړه نور حال لسیمه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د خوست شیخ زاید پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن پلانټ فعال شو چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی د اکسیجن پلانټ فعالېدل پکې له دې قبله د ارزښت ور دي چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوند وزارت وغوښتل چې د یو شمېر نور ولایتونو په شان دی ولایت کې هم د اکسیجن د تولید مرکز فعال کی.
دغه پلانټ چې تاسو شاهد یاست فعال شو، دا تقریبا تر شلو پورې اکسیجن ډبو دی فیلنګ ظرفیت لري چې اکسیجن ډبی وړ کوي. موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بلونو پورې موږ ضرورت لرو چې هغه د مرکز څخه انتقال او هیله مم دغه د جناب وزیر صاحب څخه چې موږ ته هغه اکسیجن چې په نور ولایتونو کې فعال شوی دی هغه موږ ته په خوست ولایت کې هم فعال کی چې هغه ظرفیت لوړ دی.
د ته پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي کدی اوس پشان د کورونا وخیمه څپه روانه وي نو دا اکسیجن ورته بسنه نه کوي.
کچیر ته داسې حالت وي لکه د اوس وخیمه څپه ده د انسان ژوند په اکسیجن پورې تړلی دی، نه تنها د کورونا په حالاتو کې، یو تعداد زیات ناروغۍ دي، کافی دماغي ترزیزات دي، وخیم ناروغان دي، هغه ټول اکسیجن ته ضرورت لري، نو دا اکسیجن زموږ لپاره کفایت نه کوي.
یو تن معالج ډاکټر سخی سردار د کورونا د مخنیوي لپاره د ځینو وقایوي تدابیرو یادونه کوي.
کورونا یو وایرسي او ساري ناروغي ده، دا معنی چې دیو بل نه په ډیره پاسانه سره نقل کیږي. تر اوسه پر کوم لټریچرونه چې موږ مطالعه کړي دي د دې لپاره ځنګړي دوا اوسه پورې نشته چې د دې ویروس مخه ونیول شي، خو په ډیرو عادي تدابیرو موږ کولای شو چې دې مخه ونیسو، چې په خپل منځ کې ټولنیزه فاصله مراعات کو، ماسک استعمال کو او د وجود معافیت کوي کو، او د دې نه علاوه بار بار لاسونه ومینځل شي. خدای نه خواسته که دغه وایرس یو ځل سږو ته کوشو نو بیا درملنه ډیره مشکله، ځکه دا ډیر زیات تکثر کوي.
خوست والی محمد کټوازی وویل کادری روغتون کې ډیر پرمختللي طبي وسایل موجود دي چې د اکسیجن د پلانټ په شان به په تدریج سره ټول فعال شي.
په دې کې ډیر قوي ماشینونه موجود دي، هغه ماشین چې د چا د زړو والونه بندي هغه ورته تیروي. په کابل کې هغه څه تیریز بنیم لکه درې لکه افغانۍ باندې تیریږي، خلک هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، دلته بیا کې شاید 50-60 زره روپۍ موږ ته تمام شي. بڑوگی ڈبری کی بڑوگی توینه تبدیلی در ټول ماشینونه دلتستا، ان شاء الله اتنا درګه زمو شپالو.
د ولایت د روغتیاي مسؤلینو په وینا په خوست کې هر ورځ په اوسط ډول تر 500 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتېږي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکی هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه روانه ده، چارواکي وایي رئیسی په سلو کې څه د پاسه 2 شپېته رایې ګټلې دي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلارې سیاستوال دی. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واک ته د رئیسي رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز ولري.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تاینیگی او آغا اکثرا به سپای پاسداران او پراز که ده مذهبی را بر لخوا ادارکی کم زنگل او استراتیجیک تغییر به احساس نسی. اما لاغ جای چه خاقل رئیسی یو تندراو شیعه مذهبی رهبر دی، پا یقینی دول با ده غرب سرا پا تصادم که پا سیاست مختولی او دغه ځای چې افغانستان به له ناتو او امریکای او اروپایي اتحاد سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاد، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف و؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي و له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې چې په هغه جمله کې ایران هم پکې راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایري. دلایل داري چې اول دولتي مقامات خپله یا کسان چې په رهبري یا ستراتیژیک رهبري په لاس کې لري هغوی خپله په دموکراسۍ او انتخاباتو باور نه لري، د حکومت د مشروعیت دپاره یو وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې عرض کړ مذهبي رهبر دا عمل کوي. الان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو پکې سوی ده لکه چې ویل کېږي لمبه کښې نه ویل کېدل چې څوک باید وړونکی وي، یعنی پیشبیني کېدل چې رئیس باید وړونکی څوک د رهبر حمایت درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نه وو.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرني سیاست کې څه بدلون راولي؟ د اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راژوندی کړي، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرني سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغسې یو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خصوصا غربي دنیا. اسرائیل به خپل فشار پر راوړي، دی د یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري. په ایران کې د مداخلې زیات ولېواله به وي او دا به یې د باعث شي چې د ایران بهرنی سیاست لا پسې کړکي شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښمن دي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس نورو هیوادونو ته خپره شوې. د امریکا ولسمشر له خپلو خلکو غوښتي چې ځانونه واکسین کړي او د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښتونه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لا یې هم د کورونا واکسین نه دی کړی غږ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکي بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدی شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 4 لکه امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101 میلیونه او 6 لکه امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوي او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله یې اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي، او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمش بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدي د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. دغه راز د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال د کورونوي چارو د سرپرست او حیات الله حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو تر ډیره د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په دغه هیواد کې د ولسمشری پرونی چاکنې د دې په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او ځینو کاندیدانو نن د ولسمشری کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د سایبریا په کیمیروب سیمه کې 9 کسان هغه وخت مړ شول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه نسکور شوه، او د روسیې چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کیږي د تری تمسوي امریکایي کاترین سیروبوي. دغه مواصله د جون له 15 لا درکوه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د برونزو د میډال د ګټلو خبر ورکړی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي حکمت الله زین په دې سیالیو کې وتوانید خپل دوه تاجکستانی او عربستانی سیالانو ته ماتې ورکړي او دا میډال خپل کړي. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لپاره دوهمه بریا ده. له دې وړاندې محمد حسن رضایی په 85 کیلوګرام وزن کې خپل څلورو پاکستانی، کویټي، کوریایي او چین تایپا ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال ګټلو. د آسیا د تکواندو د 23مې دورې سیالۍ د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې له 3 ورځو راهیسې پیل شوې. په دې سیالیو کې له 21 آسیایي هیوادونو نه 109 اتیا د تکواندو لوبغاړو برخه اخیستې. په دې سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو چې 15 نارینه او یوه نجلۍ ده هم برخه اخیستې ده. د بامیانو د بدني روزنې امریت په دې ولایت کې د بایسکل چلونې د سیالیو خبر ورکوي. د دې ولایت د بدني روزنې امیر سدیساق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ونې کې په دې ولایت کې د 50 ورزشکارانو ترمن چې ډیر شالکان او پاتې نور انجونې دي د بایسکل چلونې سیالۍ پیلېږي. دا سیالۍ پیډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل 50 کیلومتره چې د درې سوف له سرکه پیلېږي د بامیانو تر مرکز پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي چې ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو د لومړي پړاو دوه وروستۍ لوبې ترسره شي. په دې سیالیو کې کراچۍ لوبډله د کوټي او اسلام آباد د ملتان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ملتان لوبډلې لاهور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. لاهور لوبډلې ټاس وګاټه او مقابلې لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. ملتان په ټاکلو شلو اورونو کې 120 هدف وټاکه، خو لاهور لوبډلې ونه چوکړی چې د هدف پوره کړي او په دې سره د سیالۍ د اتیا منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالیو د نیمه پای لوبو پړاو به د رواني میلادي میاشتې په 21مه پیلېږي چې د رواني اونۍ د دوشنبه ورځ کیږي. اوس مهال اسلام آباد او ملتان لوبډلې د نمرو په جدول کې لومړی او دوهم ځای لري. پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې بیا د جدول دوهم او دریم ځای خپل کړی.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د اف ام پسل 0.15 صپا په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارز گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو رابولم د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه اورېدو ته.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې د ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته ولی دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي یاست. له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر کنجر شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه پر افغانانو باندې وروڅکي. په وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی څخه خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامیږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو واړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګری په دې وروستیو کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت، آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه ویاندویان دی، ولې نشي کولای چې دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولت ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نه شو بللی. ولې دا د وحشت بېلګې دي چې پرته هر انسان چې داسې تراژیدي کې پېښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال د دې ماته بې وشني بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې فیصله و هندویانو چې مخکوټي و هندویان د دې بیوازي مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولی په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
مینا پال صاحب زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسې به کتلي وو چې په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي، که د ولسوالۍ د سقوط موضوع دا که نورې موضوعګانې دي، په لومړیو کې په د حکومت وایانتویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښیي. دغه ځنډ ولې
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولې وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قوه او هغوی ته یې ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ، معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 85% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو کې رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي، ولې دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوه کده غدا چی هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېخنی، او یا هم ځینې نور مسایل رامسته شوي دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي. مثلا
ویاندویانو ته ویل دي چې د کجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک ګټه نه پرې شي. هغه افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي، او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن او ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب چې شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پلو پل چک والوځي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژني، روغتون ونړي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې سبیل ګیا ارغنداو دی، چې له دغه ورو پاتې تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري. پاتې تش په شلو کلونو کې ویلې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وشي نی بیل اورارې ما سی او بل کوم پیسې در کړي، بل کوم کار طالب کړي دی. تاسو هم دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب بوجم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي، نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی. او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري، نکمه برنامه ل
نه پالځه زما ورسې پښتنه هر ننګونه تر شایو فرصت لري سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندې شي او اوشي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي تزي کې خپل کار تزي ل رواني اړ خطر شاد تبلیغات او مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګورې زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص اطاعت چې په ټوله سیمه کې بېساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفسو کوو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري د طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتشي هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله سیلابونو پر مهال که د اورښتونو پر مهال باندې که د یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا تر ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې طالب بې له دې چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکي یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډېرې پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور من کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال لتا سې ډېره مننه
حقیقت صدای اونیس پروګرام مو اورید او اوس هم په مکرې قدر منوریدونکو تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړي پروګرام ته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د جون 14 د وینې د ورکړې د نړیوال ورځ په توګن منځل کیږي په دې ورځ عامه په هوای کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دی وینې ورکړل شي موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوري کړي او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان انسانان په جګړو ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي وینې ضایع کیږي او د دې لپاره چې د وینې کمایه پوره شي باید وینه ورکړل شي یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي دا دوی له ډلې د دوو ځوانانو خبرې اورو
نوم یې کریم دی د غزنی اوسیدونکی یم وینم نه ده که ځکه چې خپله ډنګر یم شاید چې وینه ورکړم ماته کوم مشکل پېښ شي
زما نوم الیاس دی کابل اوسیدونکی ما تر اوسه پورې وینه نه درکړی وجه یې دا ده چې زه ویرېږم او شاید که زه وینه ورکړم شاید کوم بد تاثیر په ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ده ورکړې
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپله وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خپرولو سره وینه پیدا کوي نوموړی وایي په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار ده چې نور هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري
تریوی لسیزی زیاد وقت که گی چه وینه ورکوم پا خپلا و نور هم نور خلق هم ده وینه ورکلی تا تشویق هم اکثریت اغا خلق چه مونگ سره ده وینه ده وقتن تقاضا شدی که وی هغوی هغه خلک وي چې یا ټپ ولري او دغه ټپې دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګنډي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغوی غواړي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي تر څو ضایع شوې وینه یې بېرته پوره شي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د البته د وینې د غوښتونکي کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي او په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بله غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت له مریضۍ کړېږي، طبي اصطلاح ورته تلسیمیا کاریږي، د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینه ورکوئ تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټسټونه د مربوطه روغتون لخوا وړیا کیږي. د دې تر څنګ د وینې ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس داسې ځینې ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. لا دې ډلې یوه هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. لا دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
لدی درک هغه داروغان چې په تلسی بیا اختری غوی ته ویده پیدا کو. موږ چې کله په مشرقي کې د ویدی کمپاین شروع کړو زه فکر کوم چې دا لوبلدی کمپاین دوه لدی وړاندې به ډلیزی ویدی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی بیا داروغان د پاره دا ساتیر ابز ته شي دوی ته ویده په وخت وخت تازه ویده ورسیګی دا به زلو چې جو د تش احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختی خبره دا ده چې زموږ ترڅنګ اوس نور ټولنه یې ډور ځوانانو پیدا شوی دي چې دا طلب لګیا دي د ویده لپاره کمپاین دوه کوي.
دا ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت وو او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یو ماشومه وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو نه دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځول. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یوه تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږه فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږه د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغه وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږه د یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله. بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغه ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هر برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږه وینه ورته ورلېږلی شو. مونږه د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېرې دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکوي.
عبدالله هوډ وایي په خوا دا ډار ډیرو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عوامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي.
په خوا دغه ډار ډیر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزوري شي یا به ورته دوړ ته ورسیږي. خو موږ دومره ډیر کمپاین وکړو چې اوس دا طلب زیاده زی که تلسیمیا ناروغ وي کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان ځي وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو اوس به فکر د کومه داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا د اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي دا ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا وو چې د وینې ورکړې دود عام کړو. او خلق د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکول سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلق وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبت ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلق خپل ناروغ ته خپل وینه ورکي. د دې منځ کې ډېر ډېر داسې خاطرې هم دي چې ځینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله، لیکن موږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بالاخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع موږ د خپل رګ نه کړی، دا زموږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي. دا اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټه لري؟ او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. د ته په معین مقدار سره تر 500 ملي لیتر، هغه یو یا نیم لیتر چې اده اکثر دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتن په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره د باید مخکې ولې چې 15 لیتر وینه موجوده، نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وی لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کم وینه ولري. د فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړې ډیر کسانې کومه خاص ستونزه نه لري. خو طبي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، دغه تام جګیده کې د سر وڅرخي غم کې زیات وینه څوک ورکی یاد لیک ضعیف احساس وکي، خو دا ډیر لاند ده، بیرته برطرف کیږي. کومه خاص ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورې، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنگ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي؟ مثال وینه ورکړي د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یوارې وینه ورکوي، بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یوارې ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړی ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتن که مو د سوچت وغوړو په پخو ودرېږو کېدای سي سر وګرځي، احساس د ضعف شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وڅښي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوس هم چې زه وایم چې تازه میوه جوس کوو سیدا خبره ده نور یو څه مایات کو چې خلسی استراحت کا ضرورت وي وسی هغه په دې پټیا ډول لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسي او کنه اټس ډیر سات ستونزه نه پخی نو کومه خاصه خبره هم نه ده ډیر لوی خبره هم نه ده د بینی ورکول او د انسان ژوند ژغورل خو ډیر لوی خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کوم ستونزه نه پخیږي نو دا یو مرسته ده د دې شي بالکل طرفدار یم چې موږ د ارتیا په صورت کې هر شخص ته وینور کو او دا باید موږ ټول وکړو
ترنو اوریدونکو دا ود دیونه د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.